السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون 8 نیټه دا مليحه میر صادم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. پر روانه خبري غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خوول خبرونه لا ګل ایازا
ستړي مشه لمړی خبرونو سره ټکي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د نو مقدمو جوړولو مقصد د بیا نیول دی. د پاکستان فوج وایي د نهم مئی پیښو پلان جوړونکو خلاف په کاروای کوي او په اوکراین کې د بند نړیدو له وجې بشري او چاپیریالي ناورین رامنځته کېدو خطر زیات شوی. دا خبرن تفصیل. پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې دا پر ضد دوه نورې مقدمه در شوې او دا نظربندۍ په وخت کې هم پرې شپږ مقدمه در شوې وي. عمران خان پرون په ټولنیزو رسنیو ته ویډیو لینک د لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د قتل یو داسې مقدمه پرې جوړه شوې چې مقصد یې نیول دي. نوموړی به نن د جون په 8 اسلام آباد کې د نورو مقدمو کې ضمانت ترلاسه کولو لپاره عدالت ته ورځي. عمران خان پرونی وینا کې زیاته کړه،
میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے،
زه تیار يم چې هغوی به ما بیا نسی، خو زه تاسو ته نن نور څه ویل غواړم. زه د خپل ګوند مشرانو ته هم وایم چې تاسو به اوس پوه شوي وي چې ما ولی ویش کاله مخکې د انصاف لپاره مبارزه پیل کړه. دا اوس چې هر څه روان دي او لزمون خلکو سره کیږي، دا د پاکستان عام وګړي سره هر وخت کیږي چې کله هغوی د یو طاقتور مخامخ ودرېږي.
عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. شاه محمود قریشي او د ګوند نور مشران د مئی پر 9 او 10 د مظاهرو پر مهال تاوتریخوالي ته د خلکو پارونې په تور نیول شوي وو. قریشي د جون په 16 یو میاشت په زندان کې تیرول وروسته خوشی کړل شو. بلخوا د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې عمران خان په عدالت کې د درغلي حساب ورکوي. د پاکستان فوج وایي په قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې تشدد له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د درولو په اړه بې اساسه تورونه لګول کیږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او فوج بدنامول دي چې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. دا خبره د پاکستان د فوج د عام اړیکو د سانګي ایس پی آر پرون په خبره شوي خبر پاڼې کې کړي چې یو اتیامي فارمیشن کمانډرانو د کانفرنس په پای کې شوې ده. د پاکستان فوج فارمیشن کمانډرز کانفرنس د امنیتي ادارو یو له مهمو فورمونو څخه دی چې هر کال د تنظیمي امورو ترڅنګ د ستراتیژیکو عملیاتي او د روزنې پر مسلو خبرې اترې کوي. په دې موقع د فوج مشر ویل دښمن قوتونه او د هغوی ملاتړي د جعلي خبرونو او پروپاګاندې د لارې په ټولنه کې تفریق او ګډوډي رامنځته کولو هڅه کوي، خو د ولس په بشپړ ملاتړ په دا ډول ټولې ترهې له ماتې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر 9 د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال پر فوجي تاسیساتو او سرکاري او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته زیانونه واړول. فوج د مئی د 9 او 10 تر پیښو شاوخوا یو اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو لجنې قوانینو سره سم د بلبګورو پر ضد مقدمه چلوي او په دې لړ کې فوجي عدالتونو کار هم پیل کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا زمشو زلو لپاره په بجټ کې ځانګړي پرمختیايي پروژو شاملولو فیصله کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم په اسلام آباد کې د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري، قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او محمد جمال الدین سره ملاقات پر مهال دا خبره کړې. وزیر اعظم ویل چې د خیبر پختونخوا زمشبي زلو د ولس پرمختګ د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي. د قبایلي زلو پارلماني غړو د زمشو سیمو د پرمختیا لپاره د بودیجی په اړه پلانتیزونه هم ورکړل. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې چین، ایران او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په خپل لومړنۍ سفیر کې غونډه په بیجینګ کې کړې ده. د خارجه دفتر پرون په جاري شوې بیان کې ویل چې د درې واړو هیوادونو پلاو د سیمه ایز امنیتي صورتحال او په ځانګړي توګه د ترهګرۍ د خطر په اړه تفصیلي خبرې اترې وکړې. بیان زیاتوي چې د ملاقات پر مهال د درې واړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د امنیت په اړه د درې اړخیزه مشاورتي غونډې د تنظیمولو پریکړه هم وکړه چې په دې اړه به نور تفصیلات هم څېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او افغانستان درې اړخیزه خبرې کړې وې. په پاکستان کې طالبانو د حکومت یو لوړ پوری ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. تازه د سه‌شنبه په ورځ د جون په شپږمه 25 تنه افغان زندانیان د سین صوبې له زندانونو آزاد او چمن لارې افغانستان ته ولېږدول شول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل سید عبدالجبار تخاری پر مشر لوتویل چې هڅه کوي پاکستان کې ټول زندانی افغانان را خلاص کړي. طالبان حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ او دربل غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سین او نورو صوبو په زندانونو کې پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې د سین صوبې پولیسو په وار وار ویلي چې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. او د اوکراین په سویل کې د دنیپر پر سین د لوی بند د نړیدو له کابل بشري او چاپیریالي ناورین خطر زیات شوی او په زرګونه خلک د سیلابونو له ډېرېدو وروسته د سرپناه په لټه کې دي. د اوکراین د ژغورنې ډلو د جون په ومه د کافوخ کا بند نړیدو او د هغې د زیرمو له خالي کېدو یو ورځ وروسته له سیلاب ځپلو کورونو څخه د اوسیدونکو د ژغورنې لپاره کښتۍ وکارولې. دا لا څرګندنه ده چې د بند نړیدو علت څه و. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د جون په ومه یو ځل بیا روس په دې تورن کړه او ویل چې دا بشپړ قصدي عمل دی، خو روس د بند ړنګولو پړه په کیف اچولې ده. دا د مشال اړې خبرونه
خبرونه مو لمشال ریډیو واوریدل چې ګلیاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان له شاه محمود قریشی سره ملاقات کړي. په عین حال کې له ګوند نه جدا شو غړو د نوې سیاسي ګوند جوړولو اعلان کړي. په خیبر پختونخوا کې پر روان کال کې د 1400 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل شوی، خو د تعلیم څانګې په ترلاسه کولو کې پاتې راغله ده. وجه یې څه ده؟
تیاتر آبادی چې دی نو غریبه ده، دغه غربت ته وجه باندې هغه وی چې مونږ بچی سکول ته لیږو، نو د دې په ځای کې مونږ له دې مزدوري کوي، زمونږ هغه ضرورت دی.
په خیبر پختونخوا کې کاروباریانو او تاجرانو د توانایي د بچت لپاره د شپې 8 بجې د دوکانونو او تجارتي مرکزونو د تړلو حکومتي پریکړه رد کړې.
گرمی کے خلق آسن کور نوزی بزنس آر چری آغا تقریبا چری 7:30 to 10 o'clock پو رہی دا بزنس کچھ پالیسیز چری دا ملک اکانومی دا پرا ٹک ندے.
په کراچۍ کې بلدیاتي ادارو کې په لومړي ځل دوو نرخزیانو سوګند پورته کړي. فعالانو د دې اقدام هرکلی کړي.
دا یو ډېر ښه اقدام دی، ځکه داسې خلک څوک چې څوک هم نه اکسپټ کوي، موږ له پکار دی چې موږ دوی انکریج کوو، دوی دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي.
مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د خلاف نورې دوه مقدمې جوړې شوې او امکان دی چې په اسلام آباد کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال گرفتار شي. نوموړي پرون خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې حقیقي ازادي ترلاسه کولو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. نوموړي پرون په لاهور کې د ګوند مخکښ شاه محمود قریشي سره ملاقات کړې. په عین حال کې له تحریک انصاف ګوند څخه جلا شو غړو د یو نوي ګوند جوړولو اعلان کړی. سیاستوال جهانگیر ترین د استحکام پاکستان پارټۍ په نوم د نوي سیاسي ګوند اعلان پرون په لاهور کې وکړ. نور حال لاهور د مشال ریډیو خبريال طاهر جمیل راکوي.
خانه وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان چې پر کوم خپل بلاګ ته وي چې خپل په یوټیوب باندې منې کوم هغه بیان ورکړی دی، نو هغه مهم آواز چې ته وي چې یو نکاتی هغه ټول هغه کې ایجنډا وا هغه دا چې کوم چې ابل پرون چې کوم کوټه کې وکیل مړ شوی دی او هغه منې برید شوی، هغه برید کې هغه وکیل مړ دی، نو هغه چې کوم ایف آی آر دی هغه کوم مقدمه ده هغه کې عمران خان یو ځل بل پرچم پیو شو نامزد عمران خان کړی دی کې او هغه کوم الزام دی هغه عمران خان دے. عمران خان دے بیان مقصد دا غو چے ما منے خو یونیم سل سخوا او شاہ مخکم پیار جی اور ټول غلط دی او داج کم پیار دے دام سرا سر بے بنیاد اور غلط دے او دے صرف یو مقصد دے چے ما دا ما تنگیو ما سیاست نہ منے کئی اس طریقے سا ابل پرون شاہ محمود قریشی چے اڈیالا دل نہ رہا شو نو من خو سپوری دا ګورو تریک انصاف کم کس رہا شي دوباره پولیس بل کم الزام کې بل مقدمه کې دوباره جیل ته کې دوباره ویني شي. خو شاه محمود قریشی چې بل پرون رہا شو او جیل نه راووت نو ای چا ماغه اون نیو اغه نه بعد خبر اعلان سو خبرو کې داو ویل شاه محمود قریشی چې زبا عمران خان سره ملاوي کما د پارټي مشر سره ملاوي کما نو اغه بعد بز تاسو تفصیلی خبرې کومه راغه نه بعد من ټول سترګیز کمې زمان پارک طرف تاوي او من دا انتظار کو چې شاه محمود قریشی به ظاهر دا یو پیغام براو سیاسی حلقو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ طرف نہ آغا کم پیغام بھائی نو عمران خان دا بس دا ڈسکشن کی گس خبر ہے ترے بھائی او دا سبتی جوڑئی نو دے انتظار کی منگ طول خوش آمود قریشی چی عمران خان سر پرن مقام خواہ اشارہ لے زمان پارک کی عمران خان پنجاب کے عثمان ترین دوا جی راغلی یا آزاد امیدواران جو جنوبی پنجاب نہ جنگیر ترین آغا خپل جازن جاز جب سی بیو آغا بیرہ ڈکول اسلام آباد تے بیرہ وستل پارٹی کی بے شامل اول دا ٹول مخی ناغا کسانو خو وسا بور جنگیر ترین غلے ناسو خو دا وسا نوے چکم حالات روان دی طریق انصاف منے نہ ہمیں مائن آباد چکم حالات دی نو طریق انصاف کم کسان دی اگر میں دیر زید پریشر دے چی یا دی پارٹی پری دی یا دی جیل تا تیار شی آغا کم کسان چاچے اعلان کرے پر کانفرنس کی چمنگ پارٹی پری دو یا سیاست پری دو آغا ٹول جنگیر ترین گروپ تا لاڑو بے گا د علیم خان جی طریق انصاف یو بل پخانے وزیرم دے طریق انصاف مشرو اغا پکالے کی دا یو روڑے بندوبست او مخصن کی دا ٹول ال ترا ٹول شول دا 500 خواشا کسان چی پخانی و پاکی او صوبائی وزیرانو ال تری دا ونڈا او ال تری پارٹی بس صرف لا فیصلہ شوی دا باضابطہ تو گن اعلان چوی نو پریس ریلیز جاری شوی او منگیلا دالرو چی نن با کم فردوس آشی کمان دا پارٹی ترجمان مقرر کڑے دا اغا پریس کانفرنس کی خبر اعلان سو خبر کی باضابطہ تو دی اعلان کی
دا مشال ریڈیو دا
روان کال په خیبر پختونخوا کې د شپاړس لکو ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل شوی او خو رسمي شمیرې ښایي چې د تعلیم څانګه دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلې ده او تر اوسه یوازې شاوخوا 3,300 ماشومانو نومونه د داخلي په رجسټر کې لیکل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوې ورکړي او د استادانو کمې دې پوره کړي. بلخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې روان کال کې د تعلیم په وده 1,000,000 روپے خرچ کړي او د ماشومانو د داخلولو هدف په هم تر لاسه کړي. نور معلومات د شاهین بنیری پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د سانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 14,00,000 ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلې او تر اوسه یوازې 3,300,853 ماشومان سکولونو ته راوستل شوي دي. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دی او هم لدې عملې د داخلو کمپاین د جولای تر لسبې نیټې پورې غځولې ده. په دغه اړه بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خدا محال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دی. نوموړي زیاته کړه
تاسو ماته وایي چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش ته ولته کې 200 ماشومان راغلي دي. هلته د وو استادانو ضرورت ته هلته کې 2 استادان کار کوي. نو لکه کمی کم ځای کې دي، کمی خو په استاد کې نه دی، کمی خو په ډپارټمنټ کې دي چې هغه مالا بلڈنگ نشی پورا کولے دا ماشومانو دا ناستے دا پارا زے نشی پورا کولے، مال بجلی اوپر نشی را کولے، زمان چے کم دے نو اسا پورے ٹیچر ماتا ندی پورا. پا خیبر پختونخوا کے 40,000 سیٹونا چے کم دے دا استازانو دا پریمرے دا خالی پراتے دی. نو پا دغا طرف مانے توجہ نور کئی او صرف ماشوم داخل کے، نو ماشوم خود داخل بشی خود آغا دا پارا دا ناستے والاڑے دا آغا دا سہولت دا پارا با حکومت گامو نو مچتے کنا.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالویدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پېښور کې د تعلیم د چارو یوې سیړونکې ډاکټر هاجره ویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد وده نوي کړي او د خلکو روزګار نوي سم شوی په زرګونو ماشومان با د زده کړو نه به برخې پاتې کیږي.
زمون په سیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم یې نو دی وی چې په دې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم که دینی تعلیم وکي نو هغه به ډیر زیات خي. د ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده
او زمونږ پښتونخوا الریډي چې دی نو تاسو ګورئ مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دی نو غریبه ده. دغه غربت ته وجه باندې هغې وایي چې مونږ بچی سکولونو ته لیږو، نو د دې په ځای که مونږ له دې مزدوري کوي زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې تیر کال په سکولونو کې د 8,09,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د څانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په وده 11 بلین روپۍ خرڅ کړي دي.
1.6 بلین یو اماونت مونږ سره د سیټل ډیسټریکټ کې پروت دی چې دا غي د ری ایڈجسٹمنٹ میکانیزم روان دی. دا غي نه هټ کې زمونږ مرج ایریا اوم فوکس دی. د 3.8 بلین کې مونږ امپلیمنٹیشن مرج ایریا کې وکړو چې هغه کې مونږ میسنګ فیسیلیټیز، واټر سپلای فیسیلیټیز، باونډری وال فیسیلیټیز، ریپیر اف روم فیسیلیټیز، اډیشنل کلاس روم فیسیلیټیز دا مونږ ورکړه. اوس ریسنٹ پاسٹ کې مونږه 3000 ټیچر دی مرز ایریا کې چې کم دی د ترو پی ٹی سیز هغه ریکروټمنټ اوکه 11 بلین ان سپایټ اف د فیکټ چې مونږه کرایسس کې مونږه په خپل ډیولپمنٹ سایډ باندې ولګولې.
د تعلیم د څنګه چارواکي زیاتوي چې په پخواني او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم وده ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خود تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنه مالی پنګو د نشټوالي او ځنو رسمونو رواجونو لکه بلا اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړي توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر پښتونخوا کې کاروباریانو او تاجرانو د وفاقي حکومت هغه پریکړه رد کړې چې د توانای د بچت لپاره به د جولای لومړۍ نیټې څخه د شپې 8 بجې په ټول هیواد کې دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړل کیږي. د قومي اقتصادي کونسل غونډه چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون په 6 په اسلام آباد کې شوې وه، د پنجاب، سند او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو پکې برخه اخیستې وه او دغه پریکړه پکې شوې وه. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا جون پش پګما دا وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوه. دا قومي اقتصادي کونسل یا ان ای سی غونډه ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې په نړیواله کچه د انرژي د نرخونو زیاتېدل پاکستان لپاره یو لوی چیلنج یا ننګونه ګرځېدلې ده، نو ځکه دا پریکړه کړې ده. خو بیا د ټول ملک په شان خیبر پښتونخوا کې هم تاجرانو او سوداګرو د حکومت دغه پریکړه مسترد کړې ده او وایي چې وړاندې نه ملکی حالات له وجې کاروبار نډیر خراب دی او د پریکړه سره به نور هم غیزمن شي. پیښور کې د سوداګرو د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس غړی او پخوانی صدر انجینیر مقصود انور وای دا ګرم موسم لوجه زیاتره خلک د ورځې کورونا نه راوځي او سوداګانو له د شپې راوځي.
تقریبا 7:30 خو مخام کیږي او چې 8 بجې دکانونه بند کړي نو دلته موږ خلک چې په بلد دی هغه دفتر نه راځي، دکان یې هر څوک چې دی خریدار چې دی هغه راځي، کور ته راځي، ماشومان اخلي او بیا ځي اورس کې ډېر ګرمي، نو ګرمي کې خلک آسن کور نه وځي. په دې لپاره دا بزنس آر چې دی هغه تقریبا چې دی 7:30 نه 10 بجې پورې دی. بعض علاقې خو دې نه وخت هم کار کوي. دا بزنس کوش پالیسیز چې دی کنه دا ملک اکانومي د پر ټیک نه دی. بزنس چلےږي نو ګورنمنت ته ټیکس هم ملاويږي.
نو موږ ځاته وی چړوان دینه د پاکستان په کچا انجمن تاجران آل پاکستان دغه پریکړه مسترد کړه دا ځکه د دې په وینا وړاندې هم حکومت ډول پریکړه د ناکامو سره مخ شوې دي. دا توانای او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال خپل وینا کې ویل د امریکا او یورپ په شان لوی هوادونه چې زموږ څخه زیات خوشاله دي هغه هم د 1200 یا تر 1200 بجو پورې د شپې تجارتي سیمې یا مارکیټونه پرانستو نشي زغملي.
انرژي کو جو کې پاکستان کې لپاره یو بہت
توانای چې د پاکستان لپاره یو لوی ننګونه ده. پنځلېواله کچه قیمتونه لوځي او کوم هم د غرنګ د تیلونه بجلی پیدا کوو نو زموږ اقتصاد به همدا شان په خطر کې وي. حکومت حکومت حاصل کوي چې دوړل ګامونه پورته کړي یو متبادل د توانای لار وکړو لکه شمسي توانای د اوبو او د هوا نه بجلی پیدا کول او بل مارکیټونه دوکانونه او بازارونه مخام 8 بجې بند کړو چې د بجلی بچت وشي او د هغه ګامونه دي چې ورسره د کال مونږ ته یو ارب ډالر بچت کیدی شي
سالانه 1 ارب ډالر کی بچت کر سکتے ہیں
د پیپلز ګوند پخوانی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی احمد کریم کونډي وای چې دا ډول ګامونه خدي خودومره اغیز نه لري باید حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي او د ارزان بجلی پیداوار زیات کړي
ګورا پاکستان کې تقریبا 130 ارب یونټ استعمالیږي او هغه کې ټول نه ارزان بجلی شي کم دی کنه یا په نیوکلیر باندې دی او یا په اوبو باندې دی نو هغه اوبو ولا بجلی چې کم دی خیبر پختونخوا ټول نه زیاته جوړی لګیا دی اصل پالیسی دا غدا زما په نظر کې چې تاسو چې کم اوبو باندې بجلی دا زیاته کوي نو تاسو به چې کم دی مطلب تھرمل باندې چې کم انحصار دا به کم شي تھرمل بجلی 45 روپے باندې یونٹ جوړی گی اوبو بجلی چې کم دی آپ 1 روپے یا 1.5 روپے یا 2 روپے باندې جوړی گی
پدې موقع وزیر اعظم شہباز شریف ہدایت وکړ چې پټول ملک دی د شمسی توانای د روانو منصوبو رفتار ګړندی کړل شي د صادراتي یا برآمدي صنعتونو د انرژي ضرورت ته په ترجیح بنیادونو پوره کړل شي بجټ کې د روانو هایډرو پاور پروجیکټونو یعنی د اوبو نه جوړیدونکو بجلی منصوبې زر تر زره پای ته ورسول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جون په ومه په کراچۍ کې د خاروالې په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړو چوکو ټاکل شو یو سل یو ویشت غړو سوګند پورته کړو په سوګند پورته کوونکو کې د لګکې او ترڅنګ په لومړي وار دوه نرخصیانو هم سوګند وکړ په دې کې شهزادی رائے د پاکستان پیپلز پارټي او چاندنی شاه د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکل شوی دی دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا یو تاریخي ورځ ده چې په پاکستان کې لومړي ځل دوی ته پیوان کې نمائندګي ورکړل شوه نور حال له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي
د جون په ومه په کراچۍ کې د خاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړي څوکو ټاکلې شوو یو سل او یو ویشت غړو سوګند پورته کړو په سوګند پورته کوونکو کې د ښځو ترڅنګ په لومړي ځل دوه نرخزیانو هم سوګند پورته کړي د نرخزیانو په څوکۍ سوګند پورته کوونکو نرخزۍ شهزادی رائے د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنی شاه بیا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکلې شوې ده
حلفیہ اقرار کرتا ہوں
د سوګند پورته کول وروستو شهزاد رائے د جون په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی خوشاله دي چې نن د هغه خلکو سره یو ځای سوګند پورته کوي چا چې ته دوی خبرې کول نه غوښتي هغه زیاته کړې چې دا نه یوازې د هغه بلکې د نرخزیانو ګټه ده او حسب کوي چې د خپل ټولنې د پاره غږ پورته کړي او حقونه یې تر لاسه کړي
پاکستان کې هیستوري مې لیکا جائے گا کہ خواجہ سراؤں کو پہلی بار
دا وایي د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل دا ولیکل شو چې نرخزیانو ته هغه عزت میلاو شو د کمی چې دوی حقدارو دا د تاریخ برخه جوړه شو چې نن موږ د دې څوکو غړي وټاکلې شو نن موږ لپاره یو ډیره لوی ورځ ده هغه کسان چې موږ سره به هر لاس نه میلاو وهلو یو ځای کې ناستل او چای څخلی هم خوښ نه وو نن هغه زموږ سره په ایوان کې یو ځای ناشتي
کوي او راځي ایوانو مې هماره ساتھ بیٹھے ہیں
شهزادی رائے زیاته کړی چې د پیپلز ګوند مننه کوم چې د خاروالۍ په قانون کې بدلون راوستي او نرخزیان پکې هم شامل کړی دي دا جماعت اسلامي له خوا په مخ سوسه سوکړی ټاکلې شوی چاندنی شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي نرخزیانو ته د ورپیخو مسلو د هوارولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو د پاره به پوره غږ پورته کوي
شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کی کہ جس نے اتنا اچھا پلیٹ فارم ہمیں عطا کیا
اول چیز دا جماعت اسلامی مننه کوم چې موږ ته دا موقع راکړه او موږ د دې خاروالۍ د ایوان برخه جوړ شو دا نن څخه به موږ د خپل حق غوښتنو لپاره کال پیر کړو کوم چې زمنګ غوښتنې دي د دې ترسا موږ به د خپل سیمو د پرمختیايي کارون لپاره حل ځلې کوو او د کراچۍ خلکو ته به اسانتیاوي ورکړو
هم کراچۍ کې عوام کو ریلیف دلوایږي
چاندنی شاه زیاته کړې نرخزیان د غنو ستونزو سره مخ دي د دوی د پاره قوانین جوړ شوی او کله کله د دې د پاره غږ هم پورته شي خو اوس چې دوی ایوان ترغله او د خاروالۍ برخه جوړ شو ډیر په موثره توګه خپل غږ پورته کوي ځکه چې د نرخزیانو په مسلو دوی په خپل ډیر خبر دي او هر ډول حالاتونه تیریږي په کراچۍ کې د مدني حقوقو فعال او قانون پوها سارا خان اډوکیټ بیا وایي دا ډیره خبره ده چې نرخزیانو ته په ایوان کې برخه ورکړې شو ځکه چې دې طبقې ته په دې ژوند کې خلک ډیر په خسترګه نه ګوري د جون په ومان نوموړي د مشال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نرخزیان خیر غواړي او که پستونزو کې ژوند تیروي څوک تپوس نه کوي او نور لڅوک کلک غک پورته کوي.
زما په نظر کې دا یو ډېر ښه اقدام دی ځکه دیسی خلک دیسی طبقه څوک چې څوک هم نه اکسپټ کوي موږ له پکار دي چې موږ دوی انکریج کوو دوی له دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي. دغه کې طبقه چې روډونو کې ډانس کوي گانے بجاوي نو ټول خلک خوشحالي او تالیاں بجاوي خو کاغه ته یو ډیسنت لایف او یو ډیسنت کار پر سره اقدام زمو حکومت یا کوم کونسل والی نو دا هی خلک دی کم چی اعتراض کوي. نو زما په خیال دا یو ډېر ښه اقدام دی او ټول لپکار دی هر یو عوام هر یو انسان لا چې د دوی انکریجمنت کوي.
سره خان زیات کړی چې د کراچۍ په خاروالۍ کې نرخزیانو ته برخول کړی شو باید چې صوبایي او قامی سمليانو کې هم دوی ته برخول کړی شي. دغه ټولنه خپل مسلې په خپل راپور تکړي او حقونه ترلاسه کړي. د کراچۍ د خاروالۍ په انتخاباتو کې 318 څوکو کې پاکستان پیپلز ګوند 155 چیرمینان، جماعت اسلامي 130، پاکستان تحریک انصاف 28، مسلم لیگ نون 44 او جمعیت علما اسلام 4، تحریک لبیک 1 چیرمین ګټلې وو. د 155 په حساب پاکستان پیپلز پارټي ته 55 او جماعت اسلامي ته د 130 په حساب 34 مخصوص یا ځانګړي څوکۍ ترلاسه شوې چې پیپلز ګوند ته د خزو په ځانګړي څوکو کې 22 او جماعت اسلامي ته 38 څوکۍ ترلاسه شوې دي. د کراچۍ د خاروال یا میر ټاکنه لا نه ده شوې. پاکستان پیپلز ګوند د میر د پاره مرتضی وهاب او جماعت اسلامي حافظ نعیم الرحمن نومولې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ د ماموندو سیمه کې د لرخلوزو روختون ډاکټران وایي چې لوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دی اخیستي. دوی د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې په حکومت غږ وکړو چې د ټولې عملې تنخواګانې دې ورکړي. دوی زیاته کړه چې که تنخواګانې نه وي نو د هسپتال به بند شي چې له وجې به په زرګونو خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شي. د باجوړ چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې وعده کړی چې دا مسله به تر سر حل کړي. په دې اړه شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د لرخ روزو باجوړ د سرکاري روغتون ډاکټرانو ته د تیر وو میاشتو معاشونه نه دی ورکړی شوی. د ډاکټرانو په شمول د روغتون ټول عمل هم د معاشونو نه محروم ده او وای دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. پبلک پرایویټ پارټنرشپ معنی نیم عوامي او نیم نجی روغتون په لرخ روزو ماموندو کې جوړ دی چې د ښار هډکوارټر په مغرب څخه 10 کیلومتره زیاته فاصله کې آباد دی. دغه سیمه کې د سرکاري سہولتونو کمی تر دې وړاندې هم شته. ولی ولس وای دوی هم د ډاکټرانو او نورو عملی د معاشونو غوښتنه کوي ځکه که دوی ډیوټي ونه کړي نو مشکلاتې د سیمه ولس ته پیښیږي. د دغه سیمې یو مشر ملک شاه ولی خان مامون مشهد رډیو ته وویل
نو دا چې کول او شو په دې کې دا کم سامان چې و دام ډیر نوې و او جدید و دوایان به کې ډیر ښې وي. ګاینی ډاکټر پکې و، ډینټل سرجن پکې و، سپیشلیستان پکې و، پی ډی ډیر ښکلې چلېدله. اوس موږ ته دا مسله ده چې دا غو تنخواګانې هغو ته نه ملاویږي، هغو له پنډ نه ورکوي، دوایانې پکې په ختمېدو شوې. هسپتال کې هغه شان رونق او هغه شان ګڼه مونه نشته دی او مریض چې ورځي نو بس دغه بانی هلی وته کېږي چې یاره پلانې نشته دی، پلانې نه دی راغلی او دا واغه. نو موږ ته ډېره ستونزه ده. اوس بیا موږ د دې ځله منډې وو ښار ته ځو یا چې ملګري ته ځو، نو موږ ته دا مسله ده.
د یاد روغتون مشر ډاکټر تجمل حسین مشال رډیو ته وویل دوی ته معاشونه نه ورکېږي او د وو میاشتنې ډاکټران په مشکل کې دي، خو بیا هم د سیمې د ولس د خدمت لپاره خپل وظیفه جاري ساتلې.
د دې نه علاوه زمنګ د هسپتال لوکیشن چې دی مامون هسپیټل نو د افغانستان بارډر نه چې را روان شي د خار پوري، د خار باجوړ خار پوري بل هسپتال نشته. د لوکل خلک چې دي د مامون تحصیل د ټولو نه ډیر آبادی د ډیر په لکونو کې خلک په دې هسپتال ډیپینډنت وو. درې سلور مشته د پاره تنخواګاري ملاو شي بیا د ګورمنټ د طرفه فنډز بند شو. د اتمه مې شروع شو لا چې خلکو ته تنخواګاني نه ملاو او نور کوم اپریشنل خرچې چې دي هم نشته ځکه چې فنډز بند دي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې په ځینو ضلعو کې دغه روغتونونه خلاص شوي چې پکې هر رقم سهولت موجود وو او علاجونه به پکې کېدل. دغه روغتونونه کې د ځینو علاجونو لپاره پیسې هم اخیستل کېدې، خو د باجوړ تر څنګ د مومندو په لکړو کې جوړ روغتون باندې عام ولس بیا هم خوشاله وو. نو آیا دغه ډاکټرانو او د نورې عملی معاشونه به ورته ملاو شي؟ مشهد رډیو دغه پوښتنه د باجوړ د صحت د محکمې مشر یا د صحت ضلعي افسر ډاکټر فیصل کمال نه کړي.
نو بیا چې کله دا نگران سیټ اپ راغی نو چې د دې په دې سالری باندې سبزرویشن ولګېدل نو هغه کې بیا څه پرابلم کریټ شو دوه طرف ورته. نو هغه پر سالری ورته سټاپ کړی دي. او دیو چې کم پیمنٹ د گورنمنٹ ورکه هغه دیو منی نه نو اوس خپل کې اوس نه ځي سره انډرستانډینګ به کریټ او به ان شاء الله پیسې به ورته ملای شي لک ټایم مې واغستو اوس دیو ګرمیان کې س یو س هارډلز کریټ شو داغه د وځ سټاپ شو
د ډاکټر فیصل کمال په خبره چې دوی ته به ماشونه ورکړ شي خدای ونه وای چې کله د یاد روغتون ډاکټران به هم وای دوی ته دې ماشونه زر ورکړ شي او د سیمې یوازنې او د ګڼو سہولتونو روغتون د بندېدو نه بچ کړی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو په خبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12 نیمه بجې او شوې لن خبرونه لګول آیاز نور.
پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې دغه فرضت دوه نورې مقدمې در شوې او د نظربندۍ په وخت هم پرې شپږ مقدمې در شوې. عمران خان پرون په ټولنیزو رسنیو د ویډیو لینک د لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د قتل یو داسې مقدمه پرې جوړه شوې چې مقصد یې نیول دي. نوموړی به نن د جون پر اتمه په اسلام آباد کې د 1400 نور مقدمو کې ضمانت لپاره عدالت ته ورځي. بلخوا د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې عمران خان به په عدالت کې د درغلیو حساب ورکوي. د پاکستان فوج وای په قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتی ځواکونو په حراست کې د تشدد له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د سیاسي فعالیتونو د ودرولو په اړه به اساسه تورونه لګول کیږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او فوج بدنامول دي چې سیاسي ګټې ترلاسه کړي. د خبره د پاکستان د فوج د اماړي کوسانګي آی ایس پی آر پرون د جون پروامه په خبره شوی خبر پاڼه کې کړي چې د یو اتیایمي فارمیشن کمانډرانو د کانفرنس په پای کې شوې ده. د پاکستان فوج فارمیشن کمانډرز کانفرنس د امنیتی ادارو یو له مهمو فورمونو څخه دی چې هر کال د تنظیمي امور ترڅنګ د ستراتیژیکو عملیاتي او د روزنې پر مسلو خبرې کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا زمشو زولو لپاره په بجټ کې ځانګړي پرمختیایي پروژو شاملولو فیصله کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو پرو خبر ورکړ چې وزیر اعظم په اسلام آباد کې د بهر مشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري، قومي اسمبلی غړو محسن داوړ او محمد جمال الدین سره د ملاقات پر مهال دا خبره کړې. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې چین، ایران او پاکستان د ترهګرۍ ضد په اړه خپل لومړی سیاسي غونډه په بیجینګ کې کړې ده. د خارجه دفتر پرون د جون پر 8 جاری شوی په یو بیان کې ویل چې د درې وړو هیوادونو پلاو د سیمه ییز امنیتي صورتحال او په ځانګړي توګه د ترهګرۍ د خطر په اړه تفصیلي خبرې ترې وکړي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. تازه د سه شنبه په ورځ د جون پر 15 25 تنه افغان زندانیان د سین صوبې له زندانونو آزاد او د چمن لارې افغانستان ته ولګول شو. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل سید عبدالجبار پرون پر شار راوړی ویل چې هڅه کوي پاکستان کې ټول زندانیان افغانان را خلاص کړي. او د اوکراین په سویل کې د دنیپر پر سیند یو لوی بند د نړیدو له کبله بشري او چاپیریالي ناورین خطر زیات شوی او په زرګونه خلک د سیلابونو له ډېرېدو وروسته د سرپناه په لټه کې دي. دا لا څرګنده نه ده چې د بند نړیدو علت څه و. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د جون پر 8 یو ځل بیا روس په دې تور نکړه. خو روس د بند ړنګولو پړه په کې چولې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز سر ته وړاندې کړل. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې د 2021 کال په اگست کې د دوی حکومت تر نیولو وروسته له پاکستان نه د نږدې 1000 افغانانو کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. خو ځینو هغو افغانانو چې په داروستیو کې له پېښوره ننګرهار ولایت ته بیرته کډې وړي دي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په پاکستان کې له سختې ګرانۍ خپل هیواد ته ستانه شو خو هلته هم ژوند خندي. دوی په طالبانو نړیوالو مرستندویه ادارو د روزګار پیدا کولو او اقتصاد سمولو هغه کړی دی. په دې اړه رپورټ لرو.
له پاکستان نه ننګرهار ته راستنه شوي کډوال وایي چې له راستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي چې له امله یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دلاور په نوم یو تن چې له خپلې کورنۍ سره تازه له پاکستان نه ننګرهار ته ستون شوی وایي په پاکستان کې د ګرانۍ له امله ګزاره ګرانه شوې وه خو زیاتوي چې دلته هم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی وړاندې وایي
پاکستان کې نن سبا ډیر ډیر مشکل ہے ځکه چې سخت گرانی ده. اندازې نه زیات خطر کوي ورکه که خېټه سادي که چې وړي اندازې نه زیات گرانی ده.
راز محمد هم تازه لخپلې کورنۍ سره له پاکستان نه ننګرهار ته ستون شوی. هغه وایي هیواد ته تازه راستانه شوي کډوال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دی وایي چې اکثره یې سرپناه نه لري او په شیخ مصری خارګوټي کې په خیمو کې ژوند تیروي. نوموړی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو راستنو شو کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د روزګار موندلو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن وایي هڅه کوي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه مرستې ترلاسه کړي. نوموړی وړاندې وایي
دوه کلونو کې تقریبا 4000 نه تر 10000 کورنو پورې راستنې شوي دي. کېدای شي لږ زیاتې دغه خلک چې کوم د هېواد نه راځي غواړي په خپل هېواد کې نور ژوند وکاندي، زندګي تېره کاندي، د خپل وطن سره په مینه منې خپل کار وکاندي، خپل ژوند وکړي، خپل تجارت وکړي.
دې زیاتوي چې په دې وروستیو کې ننګرهار ته پر پاکستان سربیره له ایران هم زرګونه کډوال راستنې شوي دي. خراسان شوی کډوال بیا وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مسؤولو چارواکو ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تمه کیږي چې د پاکستان ائتلافي حکومت د راتلونکي جمعې په ورځ کلنې بجټ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې خلک لګرانې پریشان دي. د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلیو چې له تیر حکومت د ورپاتې اقتصادي مشکلاتو باوجود به حکومت د ولس ته ګټې بجټ وړاندې کړي. خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو د اقتصادي چارو ځینې پوهان له راتلونکي بجټ څخه هیله نه لري. دوی وایي پخوا هم حکومتونو تر بجټ وړاندې کولو مخکې د خلکو د ګټې وادې کړې وې، خو په عمل کې داسې سنو. وسیم سجاد په دې اړه نور حال راکوي.
د کال 2023 او 2024 بجټ د جون په دویمه اونۍ کې په قومي اسمبلی کې پیش کېدونکي دی. د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ژمنه کړې چې په بجټ کې به عوامو ته اسانتیاوې ورکړل شي. په پېښور کې د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک په روان بجټ کې د خوراکي شیانو او نورو بنیادی ضرورتونو په شیانو کې د ارزانولو غوښتنه کوي.
ډېره مشکل ښکاري چې دا کوم روان بجټ دی، په دې کې هم د غریب لپاره د سیزنو کمواله یا قیمتونو کمی راشي، نو ډېر مشکل لګی. داسې
کسه ته هم موږ وګورو هر څه ګران دي، مطلب موږ یو شی داسې په ګوته کولې نشو چې موږ وایو چې نه په دې کې عوام ته ریلیف دی یا اغه سټیسفای دی. د هر څه نه کومګا د بیروزګاری ته وګورو هغه څومره په پیک باندې ده. ایجوکیشن کوم زه خبر وکم، نو ایجوکیشن هم ګران شوی دی. ماته لګي چې مور پلار د پاره چې ډیر مشکل ده، ایون که هغه یو ماشومم وینو دا هغه ضرورت پوره کول چې دا ته مشکل ده.
د منګای د صورتحال د نن سبا چې منګ یو شیز روالو د لوبیا یا چڼ روالو هغه موږ تقریبا په 250 کې یو ټیم پریوزی، کوم چې زمونږ لپاره ډیر ګران دی چې دا موږ په خپل د روزانه پیسو کې ایڈجسٹ کو. لہذا موږ د حکومت نه دغه روان بجټ کې موږ ریلیف راکې وړو کې وړو کې دالونو کې چاولو کې ځکه چې دا زمونږ د روزمره استعمال چیزونه دي.
دا په داسې حال کې را چې پاکستان د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دی. په پېښور کې په اقتصاد او تجارت نظر ساتونکي صحافي او شنونکي انور زیب وایي چې راتلونکي بجټ حکومت ته نه یوازې چیلنج دی، بلکې پر روان الیکشن کې د حکومت کوونکو پارټو لپاره ډیر مهم ثابتېدل شي.
د ریلیف باره کې موږ دا اورو چې رسټ ټیکسونه دوی کموي او د ټولو نغټ ریلیف چې دوی کوم خبره کوي په موجوده وخت کې هغه دار چې دوی جمع په تنخواګانو کې اضافه کړو. که په تنخواګانو کې 20% هم اضافه وشي دا ریلیف نه دی. تنخواګانو کې کم تنخوادار طبقه چې د کاغوی ته دوی ریلیف کول ورکول غواړي، نو دا کم سے کم 40% نه برابر دی به اضافه کوي، ځکه چې مهنګایي په تناسب سره کوم وګورو نو مهنګایي ډیره زیاته شوې ده. نو که دوی په دغه شیزونو باندې نور ټیکسونه ولګي لکه په دالونو ټیکس ولګي، دا ټول شیزونه موږ د بار نه راغواړو، دالونه موږ د بار نه راغواړو، الکترونیک سامان موږ د بار نه راغواړو، داسې موږ د توانایي چې مختلف ذرایع دي ایل پی جی وغیرہ دا موږ د بار نه راغواړو، نو که په دې باندې دوی نور ټیکس ولګو نو د خلکو ژوند به نور هم ګران کړي. حکومت له پکاره ټیکسونه په دغه کم سے کم نور نہ لگے.
د کال 2023 سال رښتم بجټ په داسې حال کې پیش کېدونکي دی چې په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو اف سټټیسټک تر مخه قابو 80% ته رسیدلې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے پاوسنی اتلافی حکومت کے دا شامل گندونو اتحاد پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان والی ویلی چی دوی پا راتلون کو انتخاباتوں کے پشری کا گڑون نہ کوی دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان البتہ ویلی چی پا پی ڈی ایم کے دا شریکو گندونو ترمیان دا زلو پا کچا دا امیدوارانو یا نماندانو دا ادرولو پاڑا جوڑ جاڑے کی دلیشی دا سیڈون کو پوینا پی ڈی ایم انتخاباتی نہ بلکہ حکومتی اتحاد دے پتھیرو ضمنی ٹاکنوں کے دا پی ڈی ایم نماندانو دا خراب کارکردگی لوجی کیوں کہ عام انتخابات پہ یو زین کوی پدیاڑا دا مشال ریڈیو خبریال غلام غوث رپورٹ لری
د جون په شپږم نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د خیبر پختونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي
د پی ڈی ایم مشر د جی یو آئی مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کی ویڈی جی متوقع آئندہ انتخابات پہ حوالہ زموں گا انتخابی اتحاد یو پارٹی سرم نہ دے شوے انہوں دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دے بلکہ دا ڈیر زیاد دا نزدیک کے دو پہ وجہ منگا خپل ضلعوں تبا بدے حوالہ خصوصی انسٹرکشن ورکو با کچھتا مناسب وی ضلعوں کے ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو آگ کے گنجائش رشتہ سے منگا خپلوں کے کینو اور داسس سے ڈسکس کو
لدے اوڑاندی د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجہ آصف اوڑاندی کھڑے وو چې په موجوده اتحادی حکومت کې شامل غوندونه دي هم د یو اتحاد د سوری لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي خو د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15 نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبریالانو د پوښتنې په جواب کې د خواجہ آصف دا اوڑاندی رد کړي وو په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلې وه خو ښه نتیجه یې نه ورکړي نو ځکه اوس پاکستان جمهوری تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخې اغیستلو نه ډډه کوي
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت وو د هغې خلاف یو اتحاد جوړ شوی آغا حکومت ختم شو نو آغا حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دی کا الیکشن راځي زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي وجه دا چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا کتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پیښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره این پی اتحادو کې پیپلس پارٹی سره ورکر چې کوم دی غبل پارٹی ته ووټ نه ورکي
پاکستان جمهوریت تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو لس سیاسي ګوندونه شامل وو خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم د تحریک نه وتلی وو خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمیدل وروسته په موجوده اتحادی حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي خبریال او شینن کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مئی وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادی ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي
نو اوس ډیر خلک چې دی پی ټی آی پریدي یا جبري توګه باندې یا خپل مرده باندې خو بہرحال نوی جماعتوں خپلئی نوی گروپوں جوڑی گی نوی سیاسی جماعتوں ہم جوڑی گی نو ډیر مخصوص صورتحال دے دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبرہ جو سوال مخ ته راوړو چې آیا معاشی استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادی حکومت جوړ شوی وو او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2013 په اگست میاشت کې پوره کیږي او که په پاکستان کې سره کم سیاسي یا اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان په لغمان ولایت کې د سمسور لغمان کلنۍ مشاعره وشوا چې په ختیځو ولایتونو سربیره په کې له یو شمېر نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړو. مشاعرې ته د لغمان لا بیلابیلو لاسوالیو څخه د شعرونو مینوال ورغلي وو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په یو ترنم سره پیلېږي.
لوګیو سر پور تشوی لخارخ ډی خاوري
د ترنم د لغمان ولایت مرکز اړوند الینګار سیند پر غاړه لنوري کلی اوریدل کیږي. چرته چې د جون په شپږمه نیټه لماخام ورسته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د نوري کلي د ځوانانو مشر او د دې مشاعرې یو تن ترتیبونکی عتیق الله عزیزی وایي په مشاعره کې هیڅ ډول سانسور نه و او هر شاعر کولای شول چې په ډاډه زړه خپل احساسات څرګند کړي.
د سمسور لغمان مشاعره هغه د لغمان کلنۍ مشاعره ده. دا ځل په یو خاص نوخ سره د الینګار د سپان د سیند پر غاړه د نوري په کلی کې جوړه شوې ده. یو آزاد مشاعره ده. هیڅ ډول کوم سانسور پکې نشته. د هر شاعر خپل احساسات او غوښتنې او پیغامونه په خپل شعرونو کې مطرح کولای شي.
په دې مشاعره کې په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د شاهزاده شیرین زوی ذبیح الله سعید او سید رحمان د غزلونو نمونې ستاسو په وړاندې کړو.
قلم را پورته کړه د سپینې تورې شرنګ پیدا کړه. چا سره ځواک د سولې چا سره د جنگ پیدا کړه. که سلامی د ضمیر نه مانی ځواکمن دښمن ته نو بیا په خپل علم د اوسپنې ته ځان پیدا کړه. لکه اوبه په هر یو رنگ کې رنګېدل څه پکار. د خپل هویت غوره اظهار ته غوره رنګ پیدا کړه.
روان شوي تر یو وخته یارانی اوس خلک ساتي تر مطلبه رابطې اوس دنیا ټوله تر مطلبه در سره وي بې له خدایا په چا نه کیږي. تکی اوس ویل زړه مې در نه صبر شو سیده خوب کې نه کوم پتا په سناری اوس.
ما دا ماشوم نخری ولی کوي مر د مشال غلامی کله مانی دعا بیا خوري د پاک رب نه غواړي ستا د میډال غلامی کله مانی زما زمیر د لوی خالق غلام دی د دې کولال غلامی کله مانی.
په دې مشاعره کې یو شمیر شاعرانو نظمونه وویل. روح الله امین د خپل نظم په یو برخه کې ویلی وو.
دې پیسې خلق جنتیان کړو دې پیسې خلق دوزخان کړو. دا پیسې به هم ور ده په پیسې کې دومره زور ده. ټول خپلوان نما جدا شو ټول یاران نما جدا شو مخ می دواړه طرف تور ده په پیسې کې دومره زور ده. بوتخانه می اومندلا یو کوټه می اومندلا اوس می هر یو سړی ورور ده په پیسې کې دومره زور ده. یو عزت هم دویم بلوي زم یم بلوی یم سلورما جوړ دی خد شور ما شور ده په پیسې کې دومره زور ده.
د مشاعری یو تنګډونوال او فرهنګي فعال ګلاب ابراهیمی چې د مشاعری خوند خستیو وای
په دغه حالاتو کې چې اوس ما خان دی دلته انسان نشه ګرځیدل د جنگونو جګړو د دې لامل خو اوس د لغمان د ننګرهار د کونړ د بیلابیل ولایتونو څخه شاعران راغلي دي. دلته په دې مشاعره کې ګډونوال دي. دلته په خپل خیسه خیسه شیرونو باندې دا مشاعره خولې کړې ده.
د ذکر وړ ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې هر کال په دې ولایت کې د سمسور لغمان په نوم په سرلنۍ مشاعره جوړیږي چې د ختیځو ولایتونو پر شاعرانو او لیکوالو سربیره پکې د یو شمیر نورو ولایتونو څخه هم شاعرانو فرهنګیان ګډون کوي. سګنۍ مشاعرې ته د لغمان له بیلابیلو ولسوالیو څخه په سلګونو مینوال ورغلي ول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول نه یوازې بیلابیل فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي، خو تر اوسه پکې بریالي شوي نه دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه درې دېرش میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې، له شپږ میلیونه زیات په شخصي هغو او شاوخوا څلور میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د تعلیم د دې درېو نظامونو په بیلابیلو اړخونو د منور شاه رپورټ اورو.
په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوی نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوی نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري، چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته، خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنټ سکولونه دي چې دا حکومت ته لاندې دي، هغه هم یو ځانله پالیسي ده چې هغه د پاکستان نیشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي، نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی، درسي نظامي مذهبي خلک دي، نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي، چې په کې څه د پاسه 3,00,000 هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا راز د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA وای په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي، چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا 6,00,000 ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال لريو ته ویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
مین جو کار مې یو ګورنمنت کوته
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې موږ د خپل راتلونکو لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شوبو ماهرین کینوي چې هغه ورته د ژوند په هر چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغه مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړ شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ڈریس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په اسپیشل چیزونو باندې زور ورکول، په دې باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کښې دا کېږي، کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته ډېر اکسټین ته لاړ شي چې انګریزي انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ډېر کتلي دي په ابزرویشن کښې داري چې کوم په پرایویټ سکولونو کښې ماشومان سبق وایي هغې له بیا اردو نه ورځي، نو هغه په کار دی چې د اردو نه هم واقف وي، د اسلامیات هم واقف وي. اگر دا پړی کوي خو زور زیات امفسس چې کوم دی نو هغه په انګریزۍ باندې دی.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمي مضامین خول کېږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمي دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغو شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار ده چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسونه چې کوم خلک وځي هغه یې مخکې چې ځینو هغه ډاکترانو انجینیران او داسې نشي جوړېدلې، هغه په کار دی چې داسن دی ډاکتران او انجینیران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی دی، په آرمي ته تللی دی، نورو ته داسن کړه. دغه وضاکت داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي پریکټسز دپاره فټ دي، چا چې د تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کښې چېرته اپوینټمنټ کېږي نو هغه د اسلامیات یو استاد وي. د دې په مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځي نو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته لاره کولاو ده، او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل ته هم پرې شي او هغه انجینیرنګ ته هم پرې شي او هغه اسټرانومي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچه 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته وویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساینس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم ښوول کېږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو تر څنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي ښه مسلم ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته ورته نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واڼو د هغه چې کوم ودی نو دا مرتب کړو چې بای درې واڼه چینل دي روان دي، خیر دی روان دي، خو بنیادي چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کوم ودی نو مهیا شي. د یو بل ادارو نه د ویزیټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی، چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومې پکې کوم ځای کې
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونه د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.